جوید نعیمی و همکارانم تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و من و نوری اسنوری در این برنامه میزبان شما خواهیم بود. حالا هم نوری صاحب در استودیو هستن، خوش آمدین به این برنامه.
بله جوید نعیمی، تاسو ستړی مشی لکه څنګه چې نعیمی صاحب ویل د خبرونه په دوهم نیمه کې میکروفون تاسو په واک پریږدو او موضوع هم د بروکسل کنفرانس ده. خو دغه راز د بروکسل د کانفرنس په اړه به د حکومت د تیاریو په باب هم واوري چې د اجرایه ریاست مرستیالویان وایي چې د دې کانفرنس نړیوال کانفرنس لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. خو تر هر څه مخکې له دې چې د بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند سیمه چارواکي وایي په لښکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې 9 ملکیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا صدراعظم تریزا مې سنډې ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د ترکیې پارلمان په سوریه او عراق کې د هیواد پوځي ماموریت یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د هلمند سیمه چارواکي وایي په لښکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې 9 ملکیان وژل شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دا ملکیان د شنبې په ورځ له مارجین لښکرګاه ته روان وو چې په لار کې د سپرلۍ زرنج رکشا په ماین ختلی او ټول وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې دوه ښځې، درې نارینه او څلور ماشومان شامل دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر طالبان د دې خلکو د وژنې عاملین بولي او وایي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای په ځای شوی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د فراه والي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د ملي اردو د 50 سرتیرو او د یوه پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوو ورځو بشپړېږي. آصف ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بالابلوک ولسوالۍ د په یوه هستوګن سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او ستونزمنه ده چې هوایي حملې پکې سمې هم غږې شي. کشفی ډلې خپل کار پیل کړی او له مرکز او د قول اردو ګډه کاري ډله هم کار کوي څو پیدا کړي چې تخنیکي ستونزې څه دي چې دا پیښې له امله رامنځته شوي. انشاءالله نتیجې به تر سبا یا بل سبا معلوم شي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې د افغان هوایي ځواکونو د ناسمې هماهنګۍ له امله دا افغان پوځیان د هلیکپټرو په راکټي حملو کې وژل شوي دي. د ولی همداراز ویل چې په بکوا کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې د پنجابي طالبانو د مشر ملا سمی کشمیری په مشرۍ ولس بهرني طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار سیمه چارواکي د یو سک افغان د وژنې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار یو شمېر سکانو د یو سک د وژل کېدو په اعتراض د ننګرهار له ولي وغوښتل چې د دغې پیښې عامل ژر تر ژره ونیسي. د خوګیانی په خبره له دغو اعتراض کوونکو سکانو سره ژمنه وشوه چې د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د پخواني کارکوونکي او یو بل سک د نیولو لپاره چې په دې قضیه کې تورن بلل شوي هڅې په چټکۍ روانې دي. په افغانستان کې د ناتو د خاطې ملاتړ د ماموریت او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې التیا د څو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا خبره تېره ورځ جنرال جان نیکلسن د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په یوه لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو پوځیانو د مرستو ستاینه کړې او ټینګار کړی چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي او تل هڅه کوي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د ملت پالنې د ښودلو په ترڅ کې هند پولې ته نږدې یوه مظاهره وکړه. اسلام آباد نوی ډیلی په سیمه کې له نافظ شوي اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی. دغه مظاهره چې په واګه ښارګوټ کې د ورځې په پای کې د بیرغ د راکوزولو له مراسمو سره یو ځای ترسره شوي، له دې کبله هم مهمه وه چې دا پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه سیمه کې پرته ده چې دواړه یې د ملکیت ادعا کوي. په سیمه کې له 14 کلن اوربند څخه په دې ورستیو کې د هغو شخړو په ترسره کېدو سرغړونه شوې چې دواړه لوري ملامتي پر یو بل اچوي. د پاکستان پاوز پرون وویل چې هندي ځواکونو بیا د جلا شوې کرښې دې خوا پر سیمو د هوان او توپونو ډزې وکړې. هند او پاکستان تر اوسه د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. د راپورونو له مخې د برېتانیا صدر اعظم تیریزا میسن د ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د دغې مادې په فعالولو سره له اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. مېدا ژمنه له هغې وینا مخکې وکړه چې ټاکل شوې نوموړي نن خپل واکمن محافظه کار ګوند ته وکړي. دغه راز د هغې د ګوند همکارانو او یو شمېر د اروپایي ټولنې مشرانو هم ورڅخه غوښتنه کړې چې دا مسله تایید کړي چې کله پلان لري چې له اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو د پروسې چې د جون د میاشتې په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې ملاتړ شوی د پیلولو لپاره دغه ماده عملي کوي. د برېتانیا صدر اعظم دغې ورځپاڼې ته ویلي چې دا به د 1922 کال د اروپایي ټولنې قانون چې برېتانیا پکې داخل شوې او وروسته په اروپایي اتحادیې بدله شوه لغوه کړي. هغې وویل د ملکې په راتلونکي وینا کې به موږ دغه قانون لغوه اعلان کړو او هغه به له ثبت شویو قوانینو لرې کړو. مې وویل دا یو ځل بیا د یوې خپلواکې او ملي حاکمیت لرونکې برېتانیا لپاره لومړنی ګام دی. د لزبون د تړون د 50مې مادې د تطبیق لپاره دوه کاله وخت ټاکل شوی چې په دې موده کې باید یو هیواد د اروپایي ټولنې له غړیتوبه د وتلو پروسه بشپړه کړي. د ترکیې پارلمان په سوریه او عراق کې د دې هیواد پوځي ماموریت یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیې د پارلمان د واکمن او مخالف ګوند غړو په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت دغه تمدید ته تېره ورځ مثبته رایه ورکړه. ترکی پوځیان د سوریې مخالفینو ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش ډلو په لمنځه وړلو تمرکز لري او ترڅنګ یې کوردي ملیشې هم په نښه کوي چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري. د ترکیې پوځیان همداراز د کردستان د کارګر ګوند یا پیګیکي غړي د عراق په شمال کې په خپلو پوځي عملیاتو کې تر حملې لاندې نیسي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې ولسمشر د دې هیواد په پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دغې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. رجب طیب اردوغان د پارلمان ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې اروپایي ټولنه دې همداراز د ترکیې اتباعو ته د آزادې ویزې د ورکولو په اړه خپله ژمنه په همدې میاشت کې عملي کړي. اروپایي ټولنې د اروپا لویې وچې ته د ناقانونه کډوالو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د ترکیې د مرستې په بدل کې ترکانو ته د ویزې د آزادولو ژمنه کړې وه. ښاغلی اردوغان وویل که اروپایي ټولنه ترکیې ته غړیتوب ورکوي موږ چمتووالی لرو، خو باید هغوی پوه شي چې اوس د نو د لوبې پای را رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر اروپایي ټولنه تورنه کړه چې 80 میلیونی هیواد 350 کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر د دروازو تر شا تم پاتې کړی دی. او په زرګونو کسانو د پولنډ پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولنډ کې به د جنین د سقط مخه نیسي. د قانوني مسوده د مړینې د خطر د مخنیوي په خاطر آن د جنسي تیری له امله هم د بارداري پر مهال د ښځو لخوا د جنین د سقط مخالفت کوي. اروپایي ټولنه د ورته قوانینو مخالفه ده. په وارسا کې د پراخې مظاهرې تنظیمونکي د قانوني مسوده وحشیانه بولي او وایي که تصویب شي ډېرې ښځې به د دې لپاره چې نه غواړي ماشوم وزېږوي له خطرناکو لارو د هغوی د سقط هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي د بروکسل کانفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی.
دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه خو افغان حکومت دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازمه آمادګي نیولې ده.
د هلمند ولی وای وسلوال مخالفین په دې ولایت کې له ژمی مخکې د لاسته راوړنو په لټه کې دي، خو دوی هم د حملو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
بل هر وخت نه کافی آمادگی د دشمن په مقابل کې لرو، ځکه د دشمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي، او نو د لښکرګاه د قاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه قومندوي ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا را ورسېدل.
د لښکرګاه په لمنو کې د جګړو د تیزېدو له وروستي حاله مو اهم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي احتمال لري تر دو میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. او د خبرونې دوهم نیمایي مو هم ستاسو مایکروفون ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې تاسو د بروکسل د کانفرنس په اړه نظر څرګندولی شئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د نړیوال کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی بل یوه جامع پلان سره د اکتوبر په 4 او 5 د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په رپورټ کې.
افغان حکومت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره د چمتووالي پروسه په بریالیتوب سره بشپړه کړې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه له بروکسل نه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اړین کارونه شوي او تمه ده د همدغو فعالیتونو په رڼا کې نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره مرسته وکړي.
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوې ده. افغان پلاوی کې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترڅنګ د کابینې غړي او ولسمشر استازي کموي. دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه افغان حکومت د دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازم آمادګي نیولې ده. هغه فعالیتونه چې موږ تېرو میاشتو کې کړي دي هغه به نړیوال په دې خانه کې چې موږ سره نوې د همکارۍ ژمنې وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اکتوبر په 4 او 5 به د بروکسل په کانفرنس کې څه باندې اویا هیوادونه او له 20 زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرسته اعلان کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سیقال هم په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سوکالۍ په هدف په بروکسل کانفرنس کې شپږو هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو خپل ګډون تایید کړی دی. اخو ځینې کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر امین فرهنګ په دې باور دی چې د بروکسل په کانفرنس کې به هیوادونه د ځان خودلو لپاره زیاته مرسته اعلانوي، خو د دغو مرستو عملي ورکړه مهمه ده چې دومره اسانه کار نه دی. د وای په کانفرنس کې هیوادونه هر څومره چې وي هر یو له یو بل سره په سیالي کې لوی اندازه مرسته اعلانوي، خو ژمنه یو څه دی، ژمنه په هوډ بدلول بل خبره ده. بل اخره د همدغو مرستو تعدیه ورسته پړاو دی چې په دې وخت کې ډېر ستونزې رامنځته کیږي. کاغلی فرهنګ دا انتقاد هم کوي چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړي مسایل له هغې ډلې انتخاباتي اصلاحات نه دي راوستي او له فساد سره په مبارزه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د بروکسل د نړیوال کانفرنس په باب مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي د دې کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د سیشن بي په ورځ د کانفرنس په بروکسل کې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او د شاوخوا 30 نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دا هغه موضوع ده چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې انڅیرو. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته بغواک شو.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غنې کې له افغانستان سره د بریتانیا د 250 میلیونو پاوند مالی مرستې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دغه 250 میلیونو پاوند چې نږدې 1 میلیارد امریکایي ډالر کېږي له 2018 څخه تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان د ثبات او د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د شکېدو پر چارو ولګول سي. د انډیپندنت په حواله دغه مالی مرسته به خلکو ته د صحي خدماتو پر رسولو او تعلیمي سکتور هم ولګول سي. د دې لیکنې په یو برخه کې چې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا وزیر پریټي پاتیل لیکلي راغلي له افغانستان سره په دې مالی مرسته موږ د بریتانیا له خوندیتوب سره همکاري کوو او په دې توګه به مو په افغانستان کې د خپلو زړورو پوځیانو له قربانیو سره انصاف کړی وي. د انډیپندنت په لیکنه کې لولو بریتانیا شاوخوا یو لسیزه په افغانستان کې پوځي حضور درلود چې هلته د امن لټینګر سره همکاري وکړه او پرې نشو چې افغانستان بیا د ترورستانو د فعالیت په مرکز بدل سي او له هغه ځایه د بریتانیا لارو کوڅو ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د دې وزیر د لیکنې په دوام راغلی، زموږ په دې مالی ملاتړ سره به د کډوالۍ نړیوال بحران ته هم رسیدګي وسي. افغانان هم د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو په ډله کې شامل دي چې ځانونه یې اروپا ته رسولي دي. د اټکل له مخې یونان ته په ور رسیدلو پناه غوښتونکو کې نږدې 1/3 برخه یې افغانان دي. د انډیپندنت د لیکنې په باور د بریتانیا په دې 1 میلیارد ډالري مرستې سره به په افغانستان کې ګڼو کسانو ته د کار او په دغه هیواد کې د اقتصادي فرصتونو زمینه برابره سي. په دې توګه به خلک مجبور نه وي چې په خطرناکو لارو ځانونه اروپا ته ورسوي. انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې بیا د نوي ډیلي لپاره د افغانستان د سفیر پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. شهید محمد عبدالی د هند لخوا د پاکستان پولي ته څیرمه د هوایي بمباریو ستاینه کړې او د نوي ډیلي د دې اقدام ملاتړ کړی دی. څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل هغه کسان چې هندي پوځیان وژلي بې سزا به پاتې نه سي. د سپتمبر پر 13 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه قرارګاه په حمله کې 40 هندي سرتیري ووژل شول. انډین اکسپرس ورځپاڼې د ښاغلي عبدالی د وینا هم راخیستې چې ویلي دي د هند لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه حمله د ځان د دفاع لپاره سوي دي. شهید محمد عبدالی زیاته کړې اوس د دې وخت راغلی چې د ترورستانو په وړاندې کوټلي اقدامات وسي. په وروستیو کې د هند او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی چې د دواړو هیوادونو پوځیان یې پر یوه او بل څو وارې وسلوالو حملو ته مجبوره کړي دي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي احتمال لري چې تر 2 میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. د دې کمیټې یو غړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ تر پای پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د اسنادو څېړل پیل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو پورې تړلي ګڼي. د همدې له امله د غرابي کمیټې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان په اساس خپل کار د تیرې اونۍ په پای کې پیل کړی او په پام کې دی چې په راتلونکو څه کم 2 میاشتو کې د وړو کسانو لیست جمهور رئیس ته وسپاري. جمهور رئیس به له 20 غوره شوو کسانو څخه و کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. همدارنګه 15 کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره شي چې جمهور رئیس به 15 کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې غړی یوسف رشید وایي
دی
وایي یوې ونۍ ته ضرورت لرو چې اسناد ترلاسه کړو. له دې پروسې وروسته هڅه کوو چې په یوه یا یوه نیمه میاشت کې د بررسۍ بهیر بشپړ کړو چې دا هم د خلکو د غوښتنلیکونو له اندازې پورې اړه لري چې وړاندې کیږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوي کمیټې د کار د دوام پر وړاندې غبرګون ښيي. د دې کمیسیون غړي عزیز بختیاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طبیعي ده کله چې موږ په درغلۍ تورن شوي یو زموږ د درغلۍ نتیجه څه ده؟ زموږ د درغلۍ نتیجه هغه کسان دي چې اوس حکومت کوي. که موږ د دې درغلیو جزا وینو نو هغه کسان چې له دې درغلۍ ګټه اخلي باید ځواب ووایي. که نه نو زه فکر کوم دا یو ډول زور او د قانون ګوښه کول دي چې زما په اند د هیواد په ګټه نه دي. د جمهوری ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو وسنی غړي هم کولای شي چې خپل غوښتنلیکونه د غوراوي کمیټې ته وسپاري او که په شرایطو برابر وو د دوهم ځل لپاره به د کمیسیونونو غړي شي. دا چې د انتخاباتي کمیسیون یو غړی د غوراوي د کمیټې کار غیر قانوني ګڼي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په اړه وایي.
نظام در مجموع در یک حالت مجبوری
دی وای نظام په مجموع کې د مجبورۍ په حالت کې لا اساسي قانون څخه بهر دی او دا چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې د حکومت فرمان غیر قانوني ګڼي د اساسي قانون لمخې دا خبره ځای نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له ټاکلو سره به د انتخاباتو لپاره عملي کارونه پیل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ کړی او فعاله کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او افغان حکومت هیله مند دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې یو څه راکمې شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شوی او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقوقو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظوره یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړونده قضیو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی رسولي وایي چې دا اداره به د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې په چټکۍ سره مخ ته وړي.
د
یوې د دې معاونیت د جوړېدو سره د ښځو تشکیلي وانداز ډېر شوی او مونږ کولای شو چې په خوندي او ځانګړي توګه داسې چې جدیت، سرعت او دقت ولري د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته ورسېږو. مونږ هڅه کوو چې په ټولنه کې دغه پدیده راکم کړو.
کوشش به تیم
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په افغانستان کې محکمو ته د ښځو نه لاسرسی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند قضیو ځنډیدل او د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د منې قانون نه پلي کېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتی دو عمده لاملونه دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او دې کمیسیون یوازې په تیرو اتو میاشتو کې له 2500 څخه ډېرې قضیې ثبت کړې دي. خو له دې ټولو سره افغان میرمنې د دوی اړوند شکایتونو ته د رسیدو د ځانګړې ادارې جوړول یو نیک ګام بولي. د افغان ښځو شبکې مشرې حسینه صافی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د تاوتریخوالی اړوند قضیې باید د اوږدمهاله عدالت غوښتنې پر بنسټ مخ ته ولاړ شي. دا وایي زه فکر کوم د دې اقدام په خاطر د ښځو د حقونو ټول فعالان خوشحاله شوي دي، ولی که د دوی د تحلیلونو او اغېزناک لاسته راوړنو په اساس چې تل یې د عدالت غوښتنې پر بنسټ کړي پر مخ ولاړ شي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې تر څنګ له تاوتریخوالي وړاندې د ممکنه ستونزو څخه د خبرولو په برخه کې د دیني عالمانو، عامو خلکو او مدني فعالانو رول هم مهم دی.
د هلمند مرکز لښکرګاه په لویدیز کې جګړو بیا زور اخیستی. د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه بولان کې وسلوالو ځینې نورې سیمې هم نیولې او د افغان ځواکونو سره په جګړو بوختي. د ښار 4 کیلومتره کې دغه تازه پیل شوو جګړو د لښکرګاه او بولان اوسیدونکي بیا وارخطا کړي دي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره چمتووالی لري. مخکې له دې چې د هلمند له والي سره مرکه درته خبره کړو، لومړی له لښکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور ته غوږ شئ.
پولیس او اردو له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې ووسیږي، خو نږدې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او خلک د جګړې د اوږدېدو له فکره سیمې پرېږدي او لشکرګاه ته ځي. لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د درېیمې امنیتي حوزې ځینې سیمې تازه دوه ورځو کې وسلوالو نیولي دي او مارجې، نادلي او چنجر ته پر غځېدلو لارو حکومتي رینجر او تلونکي کسان تهدیدوي. د سیمې خلک چې لشکرګاه ته نږدې جګړو ورخطا کړي دي د سترګو لیدلی حال وایي.
څنګه د نه وایه چې نو څنګه خو مجبور یې چې نه دی ایستو دورې زغلو، بعضې دورې روان دي، بعضې دا خواته روان دي، سړی په حالات کښې سره نه پوهېږي چې سره کوم کار دی. زلی موږ پر سړک ورته ناست چې موږ که یو څه لرې سو باره به خو بچیان راود ورته.
زه ولاکه موږ دوام راوتلي یم، ولاکه لیدلي ښایسته خان خون نو سره وتی ټکار و بالا ناست دغه چې اوس راووت. موږ خپل موږ ولې مرمۍ سره جاروتي په خونه مکشیان ایستلي و بیا خته ولاړو ولا خلاص خبره اوس دا کوشیان اوس ته څوردو اوس ما شپږ بابا ته ډوډۍ راوړل موږ لې امر نه په لاس راي.
چې ډزې ډیریږي له نږدو کورونو د ښځو او ماشومانو فریاد او ژړا اورېدل کېږي. که څه هم ډلې ډلې ښځې او ماشومان لیدل کېږي د لشکرګاه په طرف ځي او کورونه خوشې کوي، خو د ډېرو کسانو کورنۍ او ماشومان د جنګ په لومړیو کرښو کې بند پاتې دي. دوی دلته د تړل سوو دوکانونو په مخ کې انتظار کوي چې روانې جګړې او ډزې کمې سي او خپل ماشومان تر خوندي ځایونو یوسي. د لشکرګه د دریمې او زی بولان او د ندلی ولسوالی اړوند ګروپ شش سیمې پر اسمان الوتکې او پر مځکه سرتیری او همبوې ټانګونه ګرځي. د جمې په مازدیګر بولان ته نږدې یوولس ملکي کسان هغه مهال د مین په یوه چاودنه کې ووژل شول چې د جګړې د اوږدېدو له ویرې په یوه رخشه کې د سیمې څخه وتل. سره له دې چې د نادالي او مرجې لار د جمپ په نوم د پوستې سره کله بنده او کله هم پرانستې وي، خو یو پولیس چې ځان سایل راپېژنې وایي وسلوال مقاومت کوي، خو دوی سړک ته نږدې کورونو کې تلاشي او د لارې د خلاصولو عملیات پیل کړي دي.
دلته دغه عملیات چې راایستلې دي، دښمن راغلی دي په دغه لاندې کورو کې، دغه د سړک د غاړې کورونو به تاسو شاید وینئ تر درای پورې دا لار بنده ده. ښه، دا لار بنده د حکومت اوس عملیات کړی دي، دښمن راغلی دي، لږ نه دي ډېر زیات دي، خو مرالې ضعیفه دي، لکه زموږ د دولت په مقابل کې دوی زموږ سره مقاومت نشي کولی. دا تاسو اوس وینئ چې پر دې سړک باندې د پولیسو د دې جنګ زړه روان دي، او پولیس پر زورور دي. پولیس هغه د ماته ورته ورکړې ده. پرون مونږ په دې سیمه کې د چانجر په سیمه کې مړي ځینې راګرځولې دي، موټر مو ځینې راګرځولې دي، یوه پیکا دوه کمیله کلاشنکوف مو ځینې راګرځولي.
د لشکرګاه په 5 کیلومتري کې دغه تازه نامنۍ او د وسلوالو مقاومت د لشکرګاه ښار پر بیروبار او کاروبار بد اغیزه کړې ده. د ښار پر سړکونو بیروبار کم شوی دی، ډیر کم وسایل د ښار څخه د باندې وځي، او د بولان بازار نږدې ټول تړل شوی دی. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي د وسلوالو د دې وروستیو حرکتونو او بردون لپاره چمتووالی لري. هغه د لشکرګاه د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
تقریبا درې ورځې وړاندې دا بریدونه پیل شوي دي. د وسلوالو مخالفینو هغه سیمې چې دوی بریدونه کړي، هدف یې همدغه دی چې په هغو ځایونو کې تخریشي عمل رامنځته کړي، او هغه سیمو کې دوی کومې ساحې چې دي هغه ساحې ته خپل کوشش لاندې راولي. خو د دې ټولو لپاره امدګي نیول شوې ده، کافی قوتونه موجود دي. هغه قوتونه چې په دې ځایونو کې شته دي هغه په پوره اندازه دي. هغه کې اردو، پولیس او ټول قوتونه په بشپړه مهنګۍ هر وخت کې کولی شي هلته عملیات وکړي، نه تنها زمینی بلکې هوایي قوت هم سره شته.
که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د جمعې او شنبې د ورځو په هوایي بریدونو کې د دیرش په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه د افغان ځواکونو تلفات په اړه معلومات ورنکړل، خو د ملیور دی وسرچینې د نوم نشو درو په شرطه ته ډیر ټول تر اوسه د ملیور دی یو سرتیری وشل شوی او څلور نور ټپنسوی دی. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دی و چې د جګړې لومړی کرښې ته انتلی و. دا ځل هم جګړه د لښکرګاه په لویدیس کې بیا انته وده شوې ده. ولې په دې اړه زما همکار صفي الله ستانکزي د هلمند له والي حیات الله حیات سره تېره شپه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې لښکرګاه ته نږدې جګړو ولې بیا زور اخیستی. ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
دښمن د اواخرو کې په هلمند کې ډېر زیات تحرکات پیل کړي دي. تقریبا دوه ورځې کېږي بولان ته څیرمه د نادلي ولسوالۍ او مارجي ولسوالۍ په لارو باندې مختلفو ځایونو کې دو جنګونه پیل کړي دي. په دا دوه ورځو کې د امنیتي او دفاعي قوتونو لخوا نه کلکه دفاع شوې ده. دغه سیمو پرون ورځ په عملیاتو کې د دو تقریبا 12 کسان له منځه لاړل، او په نننیو عملیاتو کې د دو 15 کسان چې حتی اوازه ده د دو د سرېکټې نفر ول دال منځه لاړ دي. دښمن د خپلو بادارانو لپاره او د سیمې استخباراتو لپاره چې دوی ګمارلې دي کوشش کوي چې د ژمي د موسم در رسیدو نه مخکې یو څه لاسته راوړنی ولري. ولې زه د هلمند ټولو ولسونو ته داد ورکوم چې انشاءالله د دو امنیتي او دفاعي قوتونه به وکولی شي چې هر ځای کې دښمن سر پورته کړي هغه په سر ووهي. دغه فعلي جنګونه چې په کوم ځای کې روان دي هغه د څلورمې ناحیې نه حتی لري دي، د بولان ته څیرمه، د نادلي او د مارجې لارې د ولسوالۍ قطع کړي. تاسفانه چې دغه ټول د دوه ورځو کې په سلګونو کورونه او کورنۍ دو بې کوره کړي دي. د هغو د کورونه د مورچل او د موضع په شکل استفاده کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل وسلوال مخالفین په دې وخت کې په دې هڅه کې دي ژمي لپاره یو لاسته راوړنه ولري. په ځواب کې آیا قوې نورې هم زیاتېږي په هلمند کې، یا هغه موجودې قوې نه په واقعیان په سمې توګه باندې استفاده کیږي که څنګه؟
بل هر وخت نه کافي امادګي د دښمن په مقابل کې لرو، ځکه د دښمن پلانونه مونږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي. او د هلمند د لښکرګاه د ښاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه، قومندویز ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل. د هغو هم په مختلفو ځایو کې د دښمن د مقابلې لپاره ګمارل شوي دي.
په ځینو سیمو کې آیا د دې ضرورت شته چې نړیوال پوځیان هم له تاسو سره همکاري وکړي که څنګه؟
په هلمند کې معمول مونږ خپل هوایي ځواک هم لرو، ولې په کې د دوه د بي پلوټو تیارو په مرسته باندې هغه صورت نیسي راکټونه او یا بمباري د هوا د لارې نه، ولې تر هغه وخته پورې چې ښه مطمئن شوي نه وي سیمه کې ملکی کسان نشته، نور څوک نشته دي. تر هغه وخته پورې هیڅکله موږ هوایي ځواک اجازه نه ورکوو چې دوی بې ځایه بمباري وکړي او یا د خدای نه خواسته ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واړي. نو د منګر
بله مشخصا دغه د ډرون د حملو په اړه باندې، د بی پلوټ حملو په اړه باندې، آیا په کومه سیمه کې اوس هم دوی فعال دي نه دي، حملې کوي که څنګه؟
یوه ورځ مخکې د نادلي ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د ډرون په واسطه باندې او همدارنګه د فارس ته باندې بمباري وشوه چې پکې ډېر زیات دښمن ته تلفات واوښتل، حتی د دو یو غټ قومندان هم پکې له منځه لاړ.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو. یو ځل بیا پام وکړئ، د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند سیمه چارواکي وایي په لښکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې نهه ملکیان وژل شوي دي. د پراولي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د ملي اردو د 50 سرتیرو او د یو پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړېږي. د ننګرهار سیمه چارواکي د یو سکه افغان د وژنې د عامل د نیولو هڅې پیل کړې دي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي اړتیا ده څو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی شي. په زرګونو پاکستانیانو هغې کړکۍ شته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د ملت پالنې د ښودلو په ترڅ کې هند پولې ته نږدې یوه مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می اسن د ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د دغې مادې په فعالولو سره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. د ترکیې پارلمان په سوریه او عراق کې د هیواد پوځي ماموریت د یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیې ولسمشر د دې هیواد پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریز روښانه کړي. او په زرګونو کسانو د پولند پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولند کې به د جنین د سقط مخه نیسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالات و ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و نوریاس نوری ادامه خواهد یافت. قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست برای افغانستان خیلی با اهمیت دانسته می شود، زیرا انتظار می رود تعهدات بزرگ با حکومت و مردم افغانستان صورت گیرد. جامعه بین المللی شاید تا کمک 3 میلیارد دلار را تا سال 2020 میلادی برای افغانستان در این نشست اعلان کند. انتظارهای شما از نشست بروکسل چیست؟ تا چه حد خوشبینی دارین که در این نشست افغانستان با رفاه دست یا بعد؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما و میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین بر ما میتونین پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین به شماره 818.
بله، لکه څنګه چې زما همکار اشاره ورته وکړه، دغه راز په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. نړیوال شمیرې مو دی 00420221120201. بل شمیره دا 00420221120501. کوه شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. د افغان بیسیم 903 شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. البته د همدې موضوع په ارتباط چې ستاسو انتظار د بروکسل نړیوال کانفرانس نه څه دی، هغه کانفرانس چې دوه ورځې وروسته د سیشن بی په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ټاکل شوې ده چې پرانستل شي، دوه ورځې دوام کوي. د ویل کېږي د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او د دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي به په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. دغه کانفرانس د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لپاره هم ډیر مهم دی. د هغه حکومت لپاره چې په دې وروستیو کې د رغونې چارو ته ګډونتوب ورکړی دی. نعیمی صاحب، ګمان کوم چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې یو اورېدونکی د ټلیفون په لیکه دی. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
نوری صاحب، به مینه او خلوص خدک سلامونه در تا وړاندې کوم. امدارنګه نیمه شپ د مینا خلص څخه د سلامونه وړاندې کوم.
سلام علیکم. سلام
خوشاله م چې د خیر سره چار شنبه او پنج شنبه د بروکسل جرګې ته زمونږ دغه چارواکي د خیر سره جلال الدین اپ صاحبان جی نو زما یوازینی هیلې زه درې هیلې لرم. یوه مینا د صاحبه چې ما پرون هم د شنه آسمان په خپرونه کې وویله د شنه آسمان لاندې خپرونه کې کله چې دا پیسې د خیر سره دا کومک د مرستې زمونږ د جلال اتماد جمهور رئیس صاحب لاس ته ورځي دی دې کوشش وکړي چې دا بیا د خلکو په جیب کې وانه چولای شي او عیش نوش نشي. مونږ یو تعداد لاسته راوړنې لرو صاحبه ډېر خوشحاله په دې لاسته راوړنو ولې یو تعداد خیانت هم زمونږ سره وسو زمونږ د ملک سره البته چې دغه پیسې چې خارجانو مونږ ته مرستې په ډول راکړلې یو څه د خلکو جیبو ته ولمدلې او بېرته بزنس ولې ولاړلې خارج ته. د دې وارې مونږ دغه ارزو لرو چې جمهور رئیس صاحب او بالخصوص د مالیې محترم وزیر صاحب چې په خپله ډېر یو شریف انسان دی ډېر یو پاک انسان دی دغه مرستې به د خلکو جیب ته ونه ولېږي او خلک عیش نوش نکي. یو او دومه موضوع مې دا د هیله مې کله چې دغه پیسې د خیر سره دا مرستې راځي البته دا به په بیا رغونو باندې خرچ شي لکه بندونه د برق بندونه به جوړ شي لکه ښوونځي زمونږ ښوونځي اوس بند شوي دي صاحبه او زمونږ په هېواد کې لکه پوهنتونونه همدارنګه د کرهنې په چاره کې د روغتیا په چاره کې چارو کې به دا ولګولی شي. همدارنګه دا زمونږ ښار چې دی صاحبه زمونږ ښار لږ زره ټول ښارونه د هېواد د ټول ولایتونو ښارونو مرکزونو باندې ولګېږي
مننه
کلي شي. نور نو اوریدونکو ته وخت پرېږدم نور
مهربانی زنده باشین. شنونده هم از طریق اسکایپ داریم و آدرس اسکایپ را هم برای شنونده ها اعلان میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارین radio.azadi آدرس اسکایپ ماست. بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های عزیزتان.
سلام سیب بفرمایید.
سلام سرشتید. بله من هاشم سرشک هستم از لندن صحبت میکنم خدمت شما و دوستا. ما میخواهیم بگویم که وقتی که کنفرانس مطرح میشه چون این کنفرانس اول نیست ما زمان فکر بکنیم از کنفرانس توکیو که مردم بسیار زیاد خوشبین بود و رئیس جمهور وعده را آورد که چقدر میلیارد کمک میشه و به افغانستان و باز چندین کنفرانس دیگه پیهم دایر شد تا این کنفرانس. این کنفرانس یک ذره به یک مفهوم دیگه ارائه میشه حالی یعنی که مردم به این اعتماد نداره. ما از کشورهای کمک کننده خواهشمند هستیم که وقتی که کمک میکنن به این کمک بکنن که به ملت افغانستان مد نظر بگیرن نه کسایی که برشان کمک میتن. وقتی که کمک میتن با یک محاسبه خاص نسبت به دیگه کنفرانس ها ایره میار قرار بتن که این کمک هایشان مخاطب مردم افغانستان است نه سیاسیون و به این کمک ها را مسئولانه پرداخت بکنن و ارزیابی بکنن. و نکته دیگه که میخوایم برای شما بگویم این است که کمک های قبلی را هم باید رسانه های داخل افغانستان و هم اداره مردم افغانستان به این توجه داشته باشن که فسادهای مالی که در کمک های قبلی صورت گرفت این چی گونه صورت گرفت و به چی مقدار بود این مردم افغانستان حسابدهی داده شود. به خاطر از اینکه
بله
کمک ها باید فسادزا نباشه. شما ببینید اگه کمک ها غلط مصرف شب خب خیره و یک گپ دیگه ای که بازی به منبع فساد تبدیل میشه. این فساد
بله.
بسیار دردناک است برای ملت افغانستان.
بله تاسو موضوع اشاره وکړه چې اکثرا چې افغانستان سره مرسته شوې دي هایپ مایل شوې دي د کنفرانسونو نتیجه عمره چې باید خلکو ته ګټه ورسوي عمره ګټه نه درسولي. یو موضوع مې وخته چې تاسو نظر واورم دغه بخوانی تجربه ته په پام سره څه فکر کوئ چې د ملی والی حکومت هغه کارونه چې په دو کلونو کې پیل کړی دی بیا رغونې په برخه کې او پتی ربیا چې وای لمونږ نه نړیواله ټولنه یو څه غوښتنې هم لري او موږ باید دوی غوښتنې هم په اصطلاح عملی کړو په دې معنی چې دا ځل حکومت دغه اوسنی حکومت د بیا رغونې لپاره آیا کافی پلانونه لري ظرفیتونه ستاسو په نظر باندې د مخکنیو تجربو څخه ګټه اخیستې؟
ما خدمت شما یک نکته را عرض بکنم با یک شعر سعدیست بحث میکنم با تاسف دیگه ما حضرت میخواهیم که بیت سعدیست و میگم میگه تواضع ز گردن فرازان نکست گدا گر تواضع کند خوی است. با تاسف بیت عرض میکنم در مورد افغانستان. افغانستان با تاسف که با ما مردم با گداییگرای پلوخور تبدیل شدیم. هرگاهی پولایی که از دنیا میآمد ما فکر میکنیم که از کجا آمده و ما باید با این چی گونه مسئولانه برخورد بکنیم، به این روز نمیرسیدیم. حالا من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که پویی پولا بر افغانستان کمک میشه، خواهان دولت افغانستان باید به جامعه جهانی جوابدهی باشه که در قسمت فساد اداری و امنیت چی کرده در این دو سال بر مردم افغانستان و سالهای قبل در کمک های قبلی که باز بعد از دو به این کمک ها به اعتماد کامل بر از اینا داده شود. ما خواهش میکنم که کمک های قبلی هم یک ارزیابی شود از طرف مطبوعات افغانستان که چقدر فسادزا بوده، این دوسیه های قبلی ارزیابی شود. این جامعه جهانی هم باید روی از این نکته بسیار زیاد تاکید بکنن به نظر من.
بله بدون شک تشکر میکنیم سرش صاحب از شما و
بله مننه.
بله شنونده ها هستن. بله در خط تلفن مهربانی سید.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی اوکی
سلامون احترامات تاسو تاسو اوریدونکو ته نن پرانې کوم شنغه هم د کاټه سره ولا خپل فن خبرې کوم.
بلی مهربانی وکي تاسو فکر کوي د بروکسل کانفرنس څخه مو توقع څه ده؟
کوم کومک مثلا د کانفرنس کې د افغانستان سره افغانستان باید دغه پیسې په خاطر ولګي خصوصا د یو څه دا خیر شو چې اتم واجان د ټول ولایت د مقرره دي کله پیسې چې مثلا د کاروبار لپاره کې چې مثلا پروژې د بار لپاره مثلا د ورزش لپاره د دور کوم څه سم د سړک دی باید دا واجنه فکر او چې دا په خپل مسالې کې کوم کار وکړو مثلا دا پیسې ورکی باید دا واجنه ورکی کله افغانستان دا پیسې راځي باید دا تاسو شي په ټول مسالې کې متوازن کار وشي ورنه په تاګه په مسالې کې کله حاله موږ شو دا هم کار د کار شروع کیږي باید واجنه په څنګه وشي مسالنه په څنګه وشي کومندان د امینه په څنګه ټول په څنګه وشي دا کوم پیسې ورته ورکیږي دا په څنګه دا کوم څه وشي کار چې افغانستان په شرف دی افغانستان پر جوړ شي.
بله مننه.
یو بیا چې باید خلګونی وشم باندې خایې کې باندې شي.
بله مننه ژوندې اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. بله مهرباني وکي ځان راو پیژنې او لکم زی ټلیفون کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام محمد کندهار څخه زدا وایم چې دا مرسته به حل کړی مش په شرع شي چې فساد نه وي. اوس که فساد دی نو له قانون مرسته ګرځېږي راغلي دي نو هغه پر کومه لار باندې لاړ دی دا هم پر هغه لار باندې دی.
بله تشکر.
بله مننه تشکر ژوندۍ اوسې کورمودان یو بل اوریدونکو هم را اخلو. بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس زی شنونده ما فکر میکنم قطع شد.
بله.
پیام ها هم داریم از شنونده های ما که فرستادن. گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که نشست بروکسل از هر نگاه برای آینده افغانستان بسیار مهم است، گفتن امیدوار هستیم که دولت افغانستان با برنامه های جامع وارد این نشست شود و کشورهای کمک کننده را قانع بسازد تا در بخش های مختلف افغانستان کمک کنند. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که امیدوار است و خدا کنه که کمک ها در جاهای مناسب استعمال شود.
بله احمد الله هم لمایوانت خیلی کلی چی ده بروکسل کنفرانس با افغانان تا ده بیارغون پا چارو که کارون پیدا کلی. محمد قاسم زواک هم لهلمند لکلی چی ده بروکسل کنفرانس تا زپخ پلدی خوشحالیم لولس مشر زخ غوارم چی دغم پدغم رستو که چی لافانسان سره کی البته پدی کنفرانس که شفافیت راولی. محمد فهیم هم د میدان څخه لیکلی دی چې د بروکسل کانفرنس ته زموږ انتظار دا دی چې د افغانستان استازي به جهان ته دا قناعت ورکړي چې له دې هیواد سره مشروطه کومکونه وکړي، ځکه یو سلو دیارلس قاضیان او سرنوالان خو یې د فساد په تور نیولي او له دندو یې لرې کړي دي. اشاره زموږ د اوریدونکو دې ته وه چې نړیوالې ټولنې دا ځل له افغانستان سره خپلې مرستی په هغو اصلاحاتو پوری مشروط گرنی چې د افغانستان حکومت باید په تیره بیا د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې او دغه راز د نورو اداري اصلاحاتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې عملي کړي.
بله بدون شک. حالا هم بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
علیکم سلام مهربانی.
سلام
مهرباني.
بروکسل کانفرنس لږه ویډیو کانیا به یې افغانستان سي رئیس جمهور ویل کړه ډاکټر صاحب اشرف غني وایي چې هر وزیر لور کو پورت صلاحيت نه لري نه کوم قرارداد ټول خپل لاندې راوستي دي کنټرول لاندې او داس نه دلته د کاري سر په غونډه به وشه پیسې برابر هغه وزیرانو ته کول زنګان او احسان ته د یو ډالر موټر اخیستو ان شاء الله کنټرول سم غړیر ورته خوښی نه یو او کلی سر شوارم په وخت دا وای دا شپات وکړې د دې باندې ماولې دا ټول متباته چې ور رئیس صاحب جمهور دغه اجازه شاته نه کوي تاسو یې یو ورو په یو وخت یې یو لک وکړې ان شاء الله نو دا پیسې به بیا ځای ولاړ نه شي او
تاسو دغه خوشبینی څنګه پیدا شوه ده
نو خدای چې دغه بس بخار وزیر چې خپل وزارت یې بر وزیر هم څنګه سره لري دا چې د خپل مختار د پیسې به ارو علي هم به دغه تارل کې نه نه دغه کې کړی ستاسو د دورې سي ولایتونه نه پکې کا به اجازه باندې ورکړي او لکه دې چې لري جایدات او نو ان شاء الله ډیر یو وزیر بس له دوه کوپورت صلاحیت لري قرارداد وکي هغه اوس یو وزیرانه ته ځواب پاک لکه ډالر ځان ته څنګه نه چې نو دوه ډالر په وخت راځي د افغانستان ټول غرونه مو په پانی پرشته دي
bale manana
سره انشاء الله ان شاء الله نسته
manana جون دی اوس کور
پروان صاحب موږ په پټنام لګم موږ په پټنام لرو
مهرباني
پښتنم دغه د ټول کټه سپیکر وکړي د حکومت ټول مامورین اوس له دولت نه هم شکایت کوي خپل مامورین هم دا په څه خاطر باندې چې دوی چېرته اوس هغه پیسې نه رسېږي لکه په هغه وخت کې رسېږي دوی خپل حکومت ته څنګه نه غواړي لکه فیس غواړي ځکه اوس ټول شکایت کوي دا چې دوی هڅه وکړي خو یې لږې له خپل څخه پیسې ایسته کړي دي
اها بلې مننه ژوند دې اوس کور مو ودان بلې یو بل اوریدونکو مې راخلو ازادي رادیو د مهرباني ځان راو پیژنې
به فرمایئ سب رادیو ازادي است برنامه میکروفون شما
توخیم د بل ویله فرصت سره کوم اس خو مخ کې لته مننه
واخر کتون
بل توخی صاحب
مهرباني په برکل په د پورتل په حقله موضوعنا نظر وکولای شي چې دا خورستان واقعي د افغانستان د فارغ مرسته ده او بدبختانه چې غربي او دغه خلکو د افغانستان تمرسته ورکی ډیری ډیری مرسته ورکی د افغانستان نه کې زموږ هوادي په فساد باندې اخته کوي خلک په پیسو او مختکو د فساد خاص امریکا او د دې همکارانو له لاسه څو افغانستان ورکیستو ځکه چې په پیسو یا مختکو اوس نو پیسې نه یا چې خوان نور کوي نو کوم نورې پیسې راسم د خلک غلا کوي خدا دې اوس سرانوالي او محکمې سترې محکمې د دې په مخ کې دغه یو څو قاضیان مجازات کړو دا لام والله علم چې دې فکر کړي چې موږ بس نو دا یو مخکنی کې چې دا د موږ ادارې په ساد ورک کوي نو دا یو ډېر د شرم ځای دی چې په افغانستان په درو هېوادو کې په ټوله نړۍ کې اول نمبر مفسد هېواد دی دا په ساد ټول د امریکایانو له لاسه ده په خوا په نورو حکومتو کې ولې داسې فسادونه نه وو په پیسو یې خلک مخته کړو ستاسې له توجه څخه نری نری
تشکر
توخی صاحب مننه ژوندی اوسه کور مو ودان
مهرباني زنده باشین تا دقایق بعد پیام هایی که شنونده های ما فرستادن برای ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 به خانش میگیریم اما یک شنونده چون خیلی دیر منتظر ماندن در خط تلفن اونا رو بگیریم اول بفرمایید چه رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی لکم زی تلفن کویز زان رو پیژنید
اجبول پریادیم دهرات ولای تیم نوری سلطه ته جاوید نیمه سلطه سلامونه وایم د ازادي را دوه ټول اوریدونکو کارکونکو
و علیکم سلام
ما دا خوشبینی خو نه سرګند کوم چې سیدار ته مرج شي افغانستان درازلی د ټول دا زورواکانو خورلې دا خوشبینی نه سرګند کوم په دلی
bale یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دغه د برکسل کانفرنس کې چې له افغانستان سره تقریبا د کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ویل کیږي چې مرسته به وشي یعنی دغه اوسنۍ حکومت چې د کار موده 3 کال نور هم پاتې ده و به کولای شي چې دا په سمه توګه ولګوي
دا څه دا چې ګونی و عبد الله تراشه ګرځي خو سم دي هم دا ځول وکړ نو پریږدي دا چې په څنو ناروانی ولګوي چې نوري صاحب افغانستان په دریم کشور بغل نړۍ کې خطرې دی په فساد کې
bale bale مننه ژوندۍ اوسه کور مو ودان
سلامت باشین. نوریس پیغام ها خیلی زیاد آمدن. بله، عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی الینگار نوشته کرده تا که در مصرف کمک ها نظارت از طرف خارجی ها صورت نگیره مثل سابق پول ها حیف و میل خواهد شد. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که کنفرانس بروکسل بر افغانستان بسیار مهم است و گفتن خدا کنه فساد از بین بره. محمد طارق از قریه ده یحیی نوشته کرده که باید حکومت افغانستان پول کمک شده کنفرانس بروکسل را به جاهای مناسب مصرف کنه.
حاجی شمس الحق هم ده هلمند لسنگین څخه لیکلی دی چې د بروکسل غونډې ته موږ ورخطا یو، موږ وایو کمرسته بیا وشي بیا به ورک شي. جواد هوتک هم ویلی دی چې د بروکسل کنفرانس د افغانستان د اقتصاد په ګټه دی. نادر لخوس څخه لیکلی چې زما شخصي هیله له دې کنفرانس څخه دا ده چې اول باید اقتصاد، دوهم تعلیم و تربیه، او دریم باید د نظامی د په نظامی برخه کې البته هڅې ډېرې زیاتې شي او ورته لازم مرسته وشي، ورسره لازم مرسته وشي. بل اوریدونکي شفیع الله لیلیزی له کندهار څخه لیکلی موږ د بروکسل څخه زیاته توقع نه لرو ولې مخکنی تجربه ثابته کړې ده چې مرستې ورکیږي.
تشکر از شنونده ها و شما هم میتونین بر ما پیام بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام مهربانی لکم زم تلفن کړی او څوک؟
عبدالرحمن قادری لزابل ترجیح.
بله قادری صاحب مهرباني، تاسو فکر کوئ د بروکسل کانفرنس دور د وروسته پرانستل کیږي ویل کیږي چې افغانستان سره به دا ځل بیا نړیواله ټولنه شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي؟ دغه مرسته تاسو خوشبین یاست چې سمې به ولګیږي او تاسو په ژوند به اغیز هم خوي؟
ګورم تاسو مسلمانانی د لسن ساری پای چې خدای پاک وایي الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. دا تاسو یو هغه کسان چې تران دي هغه خپل معلومه د دې لپاره مصرفوي مسلمانان له ایمان او اسلام راوګرځي. نور تاسو د توجه نه ډیره مننه ټول اوریدونکو تاسو په دغه حالت کې کړو وه
خدا غم راسته. تاسو که زما خبر آوری پدی که خو یواز کافران ندی، پدی که دی اسلامی هیوادونو دیر اسلامی هیوادونم دی استازی به هم مرستی کوی، آیا دی مرست خوشبین نیست؟
باره
بله
باره تاسو خالی تا داغ خبری الان سیدی تاسو زمد خبر یس وقت ناوری تاسو بس خالی عصری علوم ویلی دی دنیا علوم منو دی تاسو معلومات نست هر آغا خبر اغه حلال او حرام مرسب یاغه مرغه حرام د کيو کافر دولت نور ټول مسلمانان لا ده نه تاسو او دا برست حرام دي.
بلې ډیره مننه ژوندې اوس تاسو نظر هم واوریدل شو. تاسو نظر او ازادي رادیو کاملا به طرفه ده. بلې یو بل اوریدونکو هم راخلو ازادي رادیو د مهرباني
د مفرمایئ تاسو د مهرباني بفرمایئ سب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما کم از رادیو فاصله داشته باشین که صدای شما را درست بشنویم. مهرباني فکر میکنم.
و علیکم سلام مهربانی. ورور لکم زم تلفن کړی
مهربانی. نه تلفن قطع شد.
اوریدم کله کس گمان کوم چې نشته. بله مهربانی آزادی رادیو ده.
بله بیا هم د مینې او خلوص څخه د سلامونه وړاندې کوم. ما درې هیلې ویلې وې. یوه هیله مې هېره وه. یوه هیله زما دا ده کله چې زمونږ جلال اعظم جمهور رئیس صاحب کله د نوموړي جرګې ته ورځي دوی باید د معلولینو او معذورینو په باره کې هم خبرې وکړي، ځکه چې زمونږ په هېواد کې ډېر زیات خلک معلولین شول. خلک د سترګې د لاسه ورکړې، پښې د لاسه ورکړې، لاسونه د لاسه ورکړل. صاحب د دوی په باره کې هم باید خبرې وشي او د دوی سره هم باید لازمي مرستې وشي په ډېره درناوی.
مننه ژوند
تشکر سلامت باشین. بله. خوشخوی صاحب که نظر و امیدواری چهارمتون هم شریک ساختین با ما شنونده ها.
بله بله گمان کوم چې اوریدونکو به وی که بنوي یو ځل بیا هم یادونه کوو چې موضوع مونږه ټاکلې ده د بروکسل کانفرنس. د بروکسل کانفرنس ته څومره زموږ هیوادوال خوشبین دي، هغه پخوانیو تجربو ته په پام سره چې له افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې شوي دي، او اوسنی حکومت هغه هلو ځلو ته په پام سره چې بیا رغونې په برخه کې کړي دي، چې که چیرې دې حکومت سره دا مرستې وشي آیا دا مرستې به په اغېزمنه توګه ولګول شي که نه؟
بله
بله یو بل اوریدون که راخلو میره بانی
بفرمایید سب رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام نه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سروان صاحب عبدالحیات خاکساری مرحوم د پروان ولایت نه مونږه خو بس دې هغه ته خوشیو خو فکر نه کوم زما په نظر باندې چې دا مرسته به په سمو مناسبه ځایونو کې استعمال شي ځکه چې دا تېرې مرسته چې شوې دي دولتو کړې دي مناسبه ځایو کې نه استعمالېږي بس مې پیسې دې راشي دره کې نه لګېږي چې کومه سه لاړې
بله خاکسار صاحب مننه یو بل اوریدونکی هم لرو مهربانی وکړئ ځان راو پیژنئ
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شد یک شنونده دیگه هستن بفرمایید صاحب مهربانی
السلام علیکم
و علیکم سلام
بشیر افغانی ما غم لغمان نه
بله افغان صاحب مهربانی تاسو نظر لری چه فکر کوئ
خوشاله اوسی نوری صاحب تا دا سلام او تا همکار دا سلام دا کومې مرستې چې افغانستان سره کېږي زما په نظر یو خو د پوځي باره کې وشي پوسله دې پرې واخیستل شي تیارې دې پرې واخیستل شي نور چې تجزیه دې پرې واخیستل شي باور ته په خدای وکړه او بله خبره دا ده چې په کوم دولت کې یو کنډک یو قومندان دی کنډک هغه دومره یادات لري دنیا سے باور کو چې لس لکه روپۍ نه افغانۍ نه دا ډېرې دنیا سے پیدا کړي یو کنډک په پیسو اخیستل کېږي تاسو راسي د عسکرو ډوډۍ وګورئ چې دا په څه حال کې ده
دا خو هغه دا خو هغه اصلاحات دي چې نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې تقریبا په همدغو یو سلسله شرایطو پورې محدودې ګڼي افغان چارواکو هم ویلي له دې مخکې د لویدیځ چارواکو هم ویلي چې که چېرې په آینده کې له افغانستان سره مرسته کېږي د افغانستان حکومت هم مکلف دی چې باید ځینې اصلاحات راولي د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي چې په دې وروستیو کې یو څه هلې ځلې هم په دې برخه کې پیل کړي دي بلې افغان صاحب له تاسو نه مننه
سلامت باشین زنده باشین و برای شنونده ها باز هم یاد میکنیم که سه شنبه و چهارشنبه بروکسل پایتخت بلژیک میزبان یک نشست خیلی مهم در مورد افغانستان است و در این مورد انتظار میره از 3 میلیارد دلار همه ساله بر افغانستان البته تا سال 2020 میلادی تعهد شوه همچنان رادیو آزادی از لحظه به لحظه این کنفرانس بر شما گزارش های تازه می رساند در جریان برنامه های روز سه‌شنبه و چهارشنبه
در بطری از دیر دو خبری الان به هم مالتا پا بروکسل کیوی تا صبح دی بروکسل کنفرانس لورستوی و پرمختگونو شیبه پا شیبه خبروی دی سه‌شنبه او چهارشنبه پور از ازادی رادیو آوری البته نور ورزی هم آوری
بله بله بریم و شنونده ها که منتظر هستند در خط تلفن و سه دقیقه تا وقت نشر خبر هاست و میتونیم یکی دو شنونده را تا وقت بگیریم بفرمایید سه رادیو آزادی است
بله آزادی
رادیو السلام علیکم قدیرم در اوگار ولایت
نه بله مهربانی
السلام علیکم قدیرم در اوگار ولایت
نه مهربانی بله وعلیکم سلام تاسو څه فکر کوئ د بروکسل د کنفرانس په ارتباط
دا وړه خبره چې افغانستان سره مرسته وکړي د نړۍ ډالر او یورو چې افغانستان ته راځي په نوو ځان دا کوم چې کوم څرواک خړې دي ټول دغه ژوند ته دا اشرف غوړي صاحب یو ټیم ګلانو کې اردو ماشونه اضافه شي هغه ماشونه اضافه نه شو په کار د پینډم اسکلو کې یو برکه وای فان دی ورنه چې موږ کوم کوم څه ته په خو دا دا کوم کوم څه ډېر موږ سره شته د غروب سره کو برکونه او حساب او کتاب د دور افغانستان د دنیا د الزار دنیا یې روانه تراله خو هیڅ هیڅ معلومات نه کیږي کوم ته دي په کار د ماشونه
بله من نجونده و سیو بلا وردون که امره خلازادی ردود میره بنی میکروفون ساسو
بفرمایید سیو رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم سلام
آقا جان در کندهار تاس و اشتایم سر بفرد خیراتی ملگری شدی
طول خیلی آرام آرامی در تاسو چه فکر کنی
نو دغه خبر خدا ده چې دغه نوش تاسو طول سلام علمیده چې دو بی تیر نسی گرمی نوری کیجی یخ جمعی تیر نسی یخ نوری کیجی نو کداغ ساعت فلسفه او رکن نسی نو دام رسی براسی مگر یو چوک اصان لکه پا جمعی کچی بخاری تا چوک شین یاغا با گرمی انور طول یخ پا یخ کی یاو که پا دو بی که چوک کندر تکشینی سی تکشین یاغا بخونه کی انور پا گرمی کی نه
بله 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 تاسو خیلی ادوانو که مثال موارکه بله یعنی فکر نکوی چی مربانی
که شفافیت باندې مصرف سی خدا خو معلومه در چاته من میجه ستول تا به پیداوار سیجه او که مخ که چی راغه نیجه پر اغا رکم باندې مصرف سی نو اغا رکم بیلکه مخ که چی لاره ده
بله. پرسش ما هم از شنونده های ما همیست. تشکر از شما شنونده عزیز که کنفرانس های گذشته در مورد افغانستان صورت گرفت، تعهدات هم شد با حکومت افغانستان، اما بعضن شکایت های وجود داره که پول در جایی که نیاز بود مصرف نشده. اما حالا از حکومت فعلی شما چی خواسته دارین؟ امیر ما میخواییم از شما بفهمیم در برنامه حاضر.
بله، ده هغه موضوع دی بل اوریدون کین نه پویم چې راوخلو کنه ځکه چې خبرونه ته نږدې کی بل مهرباني لاند خپل نظر ورکي.
مهرباني سر.
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته جلال عزیز سلامونه وړاندې کوم. ورسته موضوع پاکلای باندې زما شهدا په میلیارډونو ډالر رالو خو عام افغانانو ته یې ګټه ونه کړه، خاص دې ما چې وسیله سره کوم وینم چې یو څلک کې ګټه کړی ده. نو هم که یو څه پیسې راشي او دا خو څه حوالهږي ټول افغانان ستی چې ځکه نور خو زرواخو دې بوتل یا عام خلکو ته او بیا افغانستان ملت ته هېڅ ګټه نه کوي.
بله، مننه ژوندی اوسه کور مودان د خبرونې البته.